द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د دې خبرونه وړاندې کوونکې زه یم نو شروان کلندر
او زه منزه شهید
دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې اونی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 11 بجې شوې دي نن د جمعې ورځ کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه او په دې خبرونه کوم اول پامرا ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته د پېښور سره نږدې بډابیر سیمه کې د پاکستان هوایی فوج د یو کیمپ په جمعات برید کې طالبانو د دوو عسکرو په شمول شل تنان وجلي فوج وایي ځوابي کاروایۍ کې 14 برید کوونکي هم وجلي د پېښې یو عیني شاهد وایي
د دې ټول سکول ته زه چې بهر له مزدورې ته ما ولیدو روډ په غاړه باندې خلک جمع وبوي شو زه چې ورغلم هلته کې مېلو څنګه چې جملو دلته کې ما خپل زوی شاکر الله پروت و ډېر پوره حالات کې لکه پروت و سر باندې دلته ګولې لګېدلې وه
پاکستانی سیړنکاران وایي د ترهګرو لخوا د هوایي ځواکونو په کیمپ حمله خلکو ته دا ښکاره کول دي چې توندلارې اوس هم امنیتي ځواکونو ته د غټ زیان رسولو توان لري
استادی پروپاګاندی یا داسې چې جوړ شي چې دا څور چې دی د خپلې دغه چې دی خپل ځایونه د هغې حفاظت نه شي کولی نو د دې نه تاسو توقع لرئ چې دوی به دا ډېره زوره د شهګردي به ختم کړي
او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان هوایی فوج بریدونو کې 13 ترهګر وجل شوی او اخوا بیا چارواکي وایي جنوبي وزیرستان کې ډرون برید و مشکوک ترهګر هم وجلی
زیاتوی دغه هوایی بمبار په نتیجه کې د مسعود طالبانو مشر خان سعید اور سجنا ټپي شوی هم دی خو تر دې وخته پورې دغه داوی له آزادو سرچینو نه تصدیق شوی
او اوس مو پام را ګرځو ته خبرونو تفصیل ده د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا پېښور بډابیره سیمه کې د پاکستان هوایی فوج په کیمپ د طالبانو برید کې د یو کپتان او د پوز د دوه تکنیکی عملی غړو په شمول یو کم 13 تنان وجل شو دي تحریک طالبان د پیخ پړه منلی او پوز وای دوی ځوابي کاروایي کې 14 برید کوونکي طالبان هم وجل دي د پاکستان مطبوعات وای د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي د حمله پلان افغانستان کې جوړ شوی او د ها غزای څخه برید کوونکو ته هدایت ملاویدل یاد دی چې د پاکستان فوج تیر ورځو کې ویلي چې دوی د وزیرستان او خیبر جنسینا د ترهګرو زیاتره مرکزونه ختم کړی دی او دوی په تیخته افغانستان ته وړیدلی دي خو د پاکستان د فوج د تازه بیان په اړه افغان حکومت دریز مخې ته نه دی راغلی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوزی مشر جنرال راحیل شریف د بډه بیری هوایی ځواکونو مرکز باندې ترهګر برید وروستو پېښور ته رسیدلی او د ترهګرۍ د پیښې یې سخته غندنه کړې وزیر اعظم نواز شریف ویلي خام اعظم کلک لري او په دې کلک ولاړ دي چې په پوره جذبې سره هیواد نه د ترهګرۍ ختمولو هڅې وکړي نواز شریف ویلي پوځ ته د پوره خام کلک مرسته ترلاسه ده او دا چې ډېر زر به د ترهګرو مرکزونه د پاکستان نه ختم کړي اخوا پوځي مشر جنرال راحیل شریف په خبر کې د کور کمانډر لوټننت جنرال هدایت رحمان سره په دې ترهګری حمله خبرې کړې د هوایی ځواکونو مشر ایر مارشال سهیل امان هم په خبر ته رسیدلې او هلته یې د پوځي مشر سره لیدلې
د پاکستان قبایلی سیما شمالي او جنوبي وزیرستان کې د فوج هوایی بمباري او د امریکا بي پايلټ ډرون برید کې چارواکي وایي د 150 څخه زیات ترهګر وجل شوې دي فوج ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې جنگي الوتکو شل ترهګر وجلي او د جنوبي وزیرستان کینډا غار سیمه کې د جنگي الوتکو کاروایي کې لس نور ترهګر وجل شوې دي چارواکو د جنوبي وزیرستان سروکي سیمه کې هم د یو ډرون برید پخلی کړی دی چې پکې ویل شوی و مشکوک ترهګر وجل شوی دي خو دا پته نه ده لګېدلې چې ډرون برید د امریکا او که د پاکستان لخوا ترسره شوی دی
د پاکستان قومي اسمبلی د انفارمیشن ټکنالوژي قائمه کمیټې د سایبر کرایمز یا انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره تجویز شوی قانوني مسوده منظور کړې ناقدین وایي لانجمن سایبر کرایمز بیل د شخصي آزادو مخه نیسي اپوزیشن مشران او غیر حکومتی ادارې یا این جی اوز وایي دغه بیل ډیر سخت دی او قانون پر ځای کوونکو ادارو ته د هدفي زیات واک اختیار ورکولو تر څنګ د بشري حقوقو مخه نیسي. په دې زموږ د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب ریپورت تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا بل انفارمیشن ټیکنالوژي د بارا قومي اسمبلی قائمه کمیټه منظور کړی دی او په دې کې وړاندې په انټرنیټ د چا درک یا تعقب کولو باندې تجویز شوی دوه کاله کې سزا اوس یو کال ته کم کړی شوی ده. خو بیا پرې هم کمیټه کې موجود مخالفو ډلو غړو پر اعتراض کړی دی او دا تجویز یې ورکړی دی د کېد سزا پر ځای د جرمنې سزا دې بل کې وساتلی شي. په دې بل کې چاته غیر ضروری ایمیل لیکلو باندې هم سزا او جرمانه تجویز شوې ده. خو تر اوسه نه ده معلومه چې کوم ترامیم نه پس بل منظور شوی دی داغه اصل تحریر څه دی، ځکه دې بل کاپیانې د کمیټې غړو ته هم نه دي ورکړی شوی او په ظاهره داسې ښکاري حکومت په هر حال دا بل پارلیمان نه منظورول او بیا قانون جوړول غواړي. د سایبر بل کې په سوشل میډیا کنټرول هڅه هم شوې ده، ځکه پاکستان پر شان هیواد چرته اکثر لوی مسلې د شخصي مدواتو په نظر نه راځي خو سوشل میډیا باندې هغه مسلې پورته کړې شي. کال 2012 نه دلته یوټیوب په شمول یو شمېر ویبپاڼې هم بندې دي او ناکیدین وایي دغه شان حکومتي فیصلې د علم حاصلولو او خورولو لارې بندوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پېښور د پښتو ژبې ستر لیکوال، شاعر، ادیب او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز د جمعې په ورځ د اته اتیاو کالو په عمر کې وفات شوی او ټاکل شوی نوموړی نن وو بجې په 4:00 کې خورو ته سپارل شوی دی. ارواښاد پروفیسر جانزیب نیاز د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان اور په باچا خان خوری او د عوامي نېشنل پارټي د موجوده مشر اسفندیار ولی خان ماماو هغه د پښتو د غنو علمي ادبي تحقیقي او تاريخي کتابونو مصنف وو.
د امریکا مرکزی بانک لخوا په ملک کې د سود شرحه په اوسنی حال پر ځای ساتلو فیصدي فیصلی ته نړیوال سټاک مارکیټونه په احتیاط سره ځواب ویلي. نن د جاپان سټاک مارکیټ 2% ښکته تللی، چین کې د سټاک مارکیټونو 0.5% اوچت شوی او د یورپ سټاک مارکیټونو د ورځې کاروبار شروع کېدو سره 1% ښکته و. د امریکا مرکزی بانک د یو شمېر کلونو پورې د سود شرحه په ریکارډ کچه ښکته ساتلې و او اوس هم امکان څرګندېږي چې د امریکا مرکزی بانک به د روان کال ختمېدو وړاندې د سود شرحه زیاته کړي.
کرواشیا ته د 1,000 کډوالو داخلېدو پس د دغه هیواد وزیر اعظم زوران میلانوویچ ویلي چې حکومت به د نورو کډوالو کرواشیا ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د کرواشیا وزیر اعظم زوران میلانوویچ ویلي دي چې دوی به هیواد ته داخلېدونکي نور غیر قانوني کډوال نه رجستر کوي، په داسې حال چې په روانه اونۍ کې 1,000 غیر قانوني کډوال دغه هیواد ته داخل شوي. تیره ورځ ناوخته کرواشیا د سربیا سره په پوله اته داسې لارې تړلي کومې چې د غیر قانوني کډوالو لوی لارې وي او دغه کډوال د هنګري د انکار وروسته کرواشیا ته ورننوتل شروع شوي. نن د جمعې په ورځ د کرواشیا په قومی ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم ویلي چې کرواشیا یو وړوکی هیواد دی، موږ کډوالو ته په هیواد د تیرېدو هرکلی وایو خو موږ د دغه لوی شمېر کډوالو کوربتوب نشو کولی. د هغه په وینا موږ به دې کډوالو ته اوبه، خوراک او د صحت مرستې ورکوو خو دوی دې باید په سفر کې وي او دلته دې نه ایسارېږي. د کرواشیا وزیر اعظم ژمنه کړې ده چې دوی به خپل سرحدونو ته فوج نه لیږي ځکه دغه ګام غیر آئینی دی. هم نن بیا د جرمني خارجه وزیر ویلي که ځینې د اروپایي اتحاد هیوادونه د کډوالو تقسیمولو ته غاړه کینه دي نو داسې ښکاري چې د اتحاد نور هیوادونه به دغه فیصله رد کړي. د جرمني یو اخبار ته د جمعې په ورځ ښاغلي فرانک والټر ویلي چې اروپایي هیوادونو له پکار ده چې د روانې اونۍ په غونډه کې په دغه مسله څه فیصلې ته ورسي. د جرمني د خارجه وزیر په وینا چې یوازې جرمني، آسټریا، سویډن او اټلي د دومره لوی شمېر کډوالو د کوربتوب بوج نشي اوچتولی.
د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ یو ځل بیا بل لانجه راپورته کړې. دا ځل نوموړي د خپل یو مرستیال هغه خبرې صحیح کولو کې ناکامه شوې چې چا چې ولسمشر اوباما ته مسلمان او یو بهرنی کس ویلې. د ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال ترمنځ دا خبرې نیو هامشر ریاست کې د سیاسي جلسې په وخت شوي. په جلسه کې موجود دغه تن ویلي د دوی په ملکي مسله ده او هغه دا چې دې ته مسلمان ویل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري، او دا خبرونه چې منځمه سپو شپږ سوه یو ویش باندې خبرېږي، د دې تر څنګ دا خبرونه تاسو په لنډو سپو باندې د ډیو ریډیو هم اوریدلی شئ. لنډې سپې 9315 او د دې تر څنګ 9311 هم د تاسو د خبرونه په دې اوریدې شئ. دین علاوه د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدې شئ. نیخ پنی غباندې د ډیو ریډیو ویب پاڼې اډرس ته www.voanews.com/diva هلته چې کوم ژوندۍ خبرونې لیکلې شوي تاسو پې ټاک وهئ، نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې نیخ پنی غالته اوریدې شئ. د دې تر څنګ هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري هغې هم د ډیو ریډیو خبرونې په سمارټ فون باندې اوریدې شئ. هلته یو اپلیکیشن د ټیون این چې تاسو ډاونلوډ کړئ، په کې ولیکئ وی او اے ڈیوا پښتو، نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوس په سمارټ فون باندې هم اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو، نن غټه ترهه غرې پیښور سره خواته بډه بیر سیمه کې شوې را چې طالبانو د هوایی فوج د پاکستان په یو کیمپ باندې برید تر سره کړی دی. په جمعات کې تر 14 پورې عام خلک وجلی دي، او نور د دین علاوه هم یو کپتان د فوج وجلی دی. پاکستان فوج وایي چې جوابي کاروایی کې 14 طالبان هم وجلی دي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد بمن په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
نن سهار د پېښور په ډبې رسمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کیمپ شوي برید کې 3 تنان وجل شوي. د پوز ویاندې ادارې ISPR تر مخه وجل شوو کې 14 ترهګر، یو د پوز کیپټن او 14 منسکونکي شامل وو. چارواکي وایي چې برید کوونکي په کیمپ کې دننه جمعات ته داخل شوو چې د ملیشیا ځواکونو جامع اغوستي وي. د برید پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغیستي. د سیمې یو اوسیدونکي وایي تر 1.5 ساعت پورې د ډزو او چاودنو آوازونه اورېدل.
22 منټ او شپږ بجې دغه تماکو آوازونه تر غوږ شو چې روبوتو نو سخکاریدل، نو آوازونه دماکي بلاسټ آوازونه مورېدل. بیا ننوتو، بس دا بیا معلوماتو کچھ دیر دا کم سی حساب دی. دا سی موږ سره خوا کې یو کور سره یو سړی اوسیږي، هغه بیس کې کار کوي. نو هغه فون کړی، هغه معلومات کړی یار، داسې حساب دی چې هلته کې تو کور سره یو سړی اوسیږي، هغه بیس کې کار کوي. نو هغه فون کړی، هغه معلومات کړی یار، داسې حساب دی چې هلته کې بار طرف سره طالبانو حمله کړې ده، او بیس باندې بار دسې یو اخیری دی روډ باندې یو مورچه ده، هغه باندې جی فوجي بغیر اړ نه بغیر فایر کړی دی. بس هغې فایر سره ټول راپاسې، بس هغې نه حالات دغسې جوړ شو. نورو پستر کو سنجي کړي، خو په غوږونو مورېدلي.
برید کې ټپیان شوي تنان د پېښور پوځي روغتون او لیډي ریډنګ هسپتال ته راوړل شوي، او د 11 تنان د پېښور پوځي روغتون او لیډي ریډنګ هسپتال ته راوړل شوي، او د 11 کلن زخمي ماشوم پلار وایي.
د دې ټول سکول ته زه چې بهر له مزدورۍ د ما ولید، روډ په غاړه باندې خلک جمع پوه شو. زه چې ورغلم هلته کې مېلو څنګه چل دی جملو دلته کې ما خپل زوی شکر الله پروت و، ډېر بوره حالات کې لکه پروت و، سر باندې دلته ګولۍ لګېدلې وه. نو هلته کې بس ډېر ایمرجنسي کې ما سره خپل هم داسې پیسې نه وي، هلته نه ما ټیکسي والا ته واچول. دلته ما پرچی جوړوله، پرچی والا پوه شو، ما ته ویلو 220 روپۍ راکه کنی پرچه. ما ته ویلو ما سره پیسې دي وخت کې اوس نشته، ورسته راوړي. خو لیکن هغې ما ته پرچه نه جوړولم. دغسې بیا ډاکټرانو، یو ډاکټر یو ته لیږلو، بل ډاکټر بل ته لیږلو. ډېر زیات انتهایی زه ستړی کوم. دلته کې یو حاجي صاحب والا هغه سره ښه وږي، هغه مونږ سره ډېره منډه تړله ووله. بس دومره یې کو چې هغه مریض بیټ ته ورسوله پوه شو. سهار 7 بجې راغلی، 9 بجو پورې تقریبا دلته زه خو دی خوا کېدم.
خی رامنځته کېږي. د همکاره شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ورېجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه غواکست. د پیښور سره خواته په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د استعمال لاندې په دغه کیمپ د طالبانو د برید وروسته یو شمیر پوښتنې دا راپورته شوي چې طالبانو څنګه داسې غټ برید ترسره کړو په داسې حال چې د پاکستان پوځ ویلي د طالبانو ملایې ماته کړې. په دې زموږ د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل راکوي.
که یو خوا د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو دعوی کوي نو بلخوا ناقدین وایي پیښور کې د هوایی ځواکونو په مرکز د طالبانو برید ښایي چې ګنې هغوی د تیر یو کال راهیسې د جاري پوځي عملیاتو باوجود د حساسه پوځي شتمنو د نښه کولو توان لري. د پاکستان فوج کال 2014 کې د جون په 10 نیټه کراچۍ کې په هوایی ډګر د حملې وروسته د ملک قبایلي علاقې شمالي وزیرستان کې د ملکی او نړیوال ترهګرو پر ضد د ضرب عذب عملیات پیل کړي وو او د دغه عملیاتو د ګټور ګرځولو ترڅنګ حکومتي او عسکري چارواکو د ترهګرو د ختمولو ادعا کړې وې. خو په دغه پوځي عملیاتو کې په لوی کچ د زیان موندلو نه پس لا قانونه تحریک طالبان پاکستان کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلیک سکول یو خونړې حمله وکړه چې پکې د لوی شمیر ماشومانو ترڅنګ یو نیم سل کسان ووجلی شو. د دغه خونړي برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد یو کوټلې ملي تګلاره وټاکلې شوه او پاین کې د بدلون راوستلو ترڅنګ د ترهګرو په تیزۍ سره د سزا کولو لپاره پوځي عدالتونه هم پرانستل شول او د دغه تګلارې لاندې تر ډېره حده د ترهګرۍ په پیښو کې یو څه کموخت هم په نظر راغلو. خو دا اوسنۍ حمله څه پیغام ورکوي او د ترهګرۍ د ختمون په هکله حکومتي دعوې څومره حقیقت لري په دې هکله د فای چارو سیړنکار کرنل ریټایرډ خالد منیر وای طالبانو دا پیغام ورکول غوښتل چې هغوی لا ختم نه دي.
وزیرستان کې آپریشن ضرب عزب وشو هغه ملامت شو بلا نقصان وشو هغه کمانډ اینڈ کنټرول سیستم چې هغه ختم شو خو دای خو ختم کو نه دي موجود دي.
اخوا اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر او دفاعي سیړنکار محمد عامر رانا دریز لري کس هم د ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې تر څه حده کمی راغلی دی خو اوس هم دغه ګواښ په خپل ځای موجود دی.
سب سے اهم جو ہے وہ کوارڈینیشن کا ایشو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور پولیس کا. جب جتنا افیکٹو اور موثر یہ ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہوگی اتنا ہی آپ اس کو کسی بھی بڑے حملے کو روکنے میں کامیاب ہوں.
دی وائی د خفیہ اداروں اور پولیس درمیان د ہمکارے لیا مسئلہ دا او سمرہ چے د دغه اداروں درمیان ہمکاری زیوا کی گی نو دلوی بریدونو مخبا نیول کی گی. خاغلے کرنل ریٹائرڈ خالد منیر جتوی چې د ترهګرو واړه واړه ټولګي چرته هم په اسانۍ سره بریدونه کولی شي. خو په کار ده چې سیویلین او پوځي چارواکي د بډو رشوتونو د ختمولو پر ځای د ترهګرۍ ختمون ته مکمل پام راواړوي.
دریو میشته نا فوکس پا کرپشن باندې راغلی دی دا بیک برنر ته لاړ دی. پکار دا چې دهشتګردي مخکینی ټاپک کی مخکینی د ملک دغی چې ټارګټ یې چې دا به ختمو دا کرپشن مرپشن دا به پسته کیږي نورې کسی به پسته کیږي خو چې دا اول ختمیږي نو دی او دا وینا چې دا به آینده نه کیږي دا به آینده هم کیږي.
کس هم حکومتي او عسکري چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې کارولو نه پس د ترهګرۍ د ختمولو دعوی کوي خو په وروستو کې روان کال د سند په شکارپور او بیا د جنوري په میاشت کې د پیښور په امام باړه او تیره میاشت اټک کې د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده باندې د ترهګرو سرتیره بریدونه ښایي چې ترهګر اوس هم حساس ځایونه او شخصیت د نښه کولو توان لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د بډبیر د پاکستان هوایی فوزونو د استعمال لاندې په کیمپ باندې د برید وروسته د پوښتنې چې کومې روچتې شوې ری په هغې اړه باندې د ارشد حسین څېړنیز رپورټ تاسو واورېدو. خو دا چې د پاکستان په پوځي تنصیباتو په پوځي مرکزونو باندې د کال 2009 راسه پر لپسې غړ غړ بریدونه شوي دي. د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه دغه بریدونو ته یو ځل بیا کتنه کړې ده او یو رپورټ په تیار کړی او ریدو ته تاسو په هم را ګرځو.
د پاکستان د هوایی ځواکونو استوګنځای د سرخار پیښور نه جنوب طرف ته شپږ کیلومیټره لرې کوهاټ روډ باندې بډبیرې سیمه کې واقع دی، کوم چې 1958 کې امریکایي ځواکونو جوړ کړی او د دغه ځای نه به د هغه وخت شوروي اتحاد څارنه کوله. 1960 کې د دغه بیس نه یوه الوتکه U2 اوچته شوې وه چې شوروي اتحاد په خپله خاوره راغورځولې وه او امریکایان تر 1970 پورې دغلته میشته وو. وروسته بیا 1980 کې دغه کیمپ د افغانستان حکومت په ضد مزاحمت کوونکو تربیتي مرکز کې بدل شو او موجوده وختونو کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د افسرانو د اوسېدو ځای دی. او ډیوه راډیو چې د امنیتي چارو د یو څېړونکي بریګیډیر اسد منیر سره خبرې وکړې چې دومره حساس ځای ته وسلوال څنګه داخل شول او لویه مرګ جوبله رامنځته شوه، نو هغه وایي
هر یو ځای تاسو مطلب ډېر ګرانه خبره ده، بالکل مکمل فول پروف سکیورټي وکړي، دا علاقه بالکل درې سره نږدې ده، هلته نه راتله نه نشته، هغه نه دي دوی سره دغم دی فار پشاور هم دی، نو دا داسې علاقه ده هر طرف نه قبایلو علاقو په منځ کې ده، نو هغې وجه نه دا دوی ته راتلل دومره ګرانه خبره نه وه. خو په کار دا ده چې کوم یو ځایونه دي چې چېرته چېرته فوجیانو سي یا بل سیکورټي خلک اوسي چې د هغې حفاظت د نور وختونو نه زیات وکړي، پنځه شپږ میاشتې بالکل الرټ ساتي.
زیاتوي دا شمالي وزیرستان، خیبر جنسی او د هیواد نورو برخو کې د وسلوالو په ضد د فوزي عملیاتو غبرګون کېدای شي او بیا په تیره د پاکستان هوایی ځواکونو یادو سیمو کې وسلوالو ته زیات نقصان رسولی دی، نو ځکه وسلوالو د هوایی ځواکونو دغه ځای په نښه کړو. خو بلخوا امنیتي ځواکونه ادعاوې کوي چې دغو عملیاتو کې دوی د 3000 نه زیات وسلوال وجلی دي او شمالي وزیرستان صفا کړی دی. البته شوال سیمه کې اوس هم عملیات دوام لري، خو نږدې وخت تونو کې یو ځل بیا هدفي وجنو او پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې اضافه لیدل کیږي. خو بریګیډیر اسد منیر وایي داسې پیښې به تر هغې کیږي تر څو چې ټول وسلوال ختم کړی شوي نه وي.
داسې واقعي نور هم کیږي، خو د چې څنګه به نن نه یو کال مخکې چې هره دویمه ورځ به یو دماکه وشوه، خودکشته وشوه، نو هغه سیزونو کې خو ډېر کمی راغلی دی. وجه دا ده چې دوی نه زونه اخیستي چې دا نور شوال هم تروالي او د ښاریې کې هم اپریشنونه شروع شي چې اوس لګې دي، خو دوی هلته هم شته. نو څنګه چې رایل شریف صاحب وایي چې موږ باید تر هغې پورې دا ختمو نه چې تر څو پورې اخرینی ټیررسټ ختم نه کړو.
یاد دی وي تیر کال د دسمبر په 14 نیټه آرمی پبلک سکول باندې د برید نه پس ټول سیاسي ګوندونه او فوج په دې یو خوله شیو چې د وسلوالو طالبانو په ضد به سخت عملیات کیږي او د دې لپاره نیشنل اکشن پلان هم جوړ شوی دی او آئین کې 28 ترمیم هم رامنځته شو، د کم تر مخه چې فوجي عدالتونه جوړ شول او د ترهګرۍ پیښو کې ککړو ملکی کسانو ته سزاګانې اورول هم شروع کړي دي. خو ناقدان وایي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو فعالیتونه او بیا د هوایی ځواکونو په استوګنځای برید یو ځل بیا تقاضا کوي چې دغه پلان کې کم کمود ته هغه باید لرې کړی شي او د فوج او سیاسي قیادت تر منځ که کمی شخړې وي د هغې د هواري لارې لټول پکار دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو اوریدونکو، دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو ڈی وی ریڈیو ته غوږیږئ. بډبیره د خیبر پختونخوا سرخار پیښور نه سویلي خوا ته پرته ده چې په یو اړخ د قبایلي سیمې د ریادم خیل سره لګېدلې او بلې خوا ته د قبلي په اړخ د خیبر ایجنسی سره لګېدلې. پیښور د شمال په اړخ په تیرو وختونو کې د مومندو ایجنسی طالبانو اکثره په نښه کړي. دا وخت د پیښور د امنیت حال څه دی؟ د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد یو څیړنیز ریپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا ستر ښار پېښور کې د تیر کال دسمبر میاشتې شپاړسمه نیټه باندې په آرمی پبلک سکول برید او دغه کې د یو نیم سل خواوشا ماشومانو او ورسره د هغوی استادانو وجنې نه وروستو نن د پېښور بډبیرې هوایي پوز په ډګر برید دویمه داسې پېښه ده چې نه یوازې د پاکستان عسکري ادارې فکرمند کړې دي بلکې دا خبره یې هم څرګنده کړې ده چې د پېښور ګیرچاپېره سیمو کې ترهګر ډلې اوس هم خپلې جالې لري او دغه ځایونو نه هدفي وجنو او نورو بریدونو پلانونه جوړوي. څېړنکار پروفیسر خادم حسین چې دا بریدونه دا خبره څرګندوي چې یو خوا د خیبر پښتونخوا پولیسو توان کمزورې دی نو بل خوا د استخباراتي ادارو او پولیسو ترمنځ د کوارډینیشن یا یو بل سره اړیکې کمزوري دي.
عمومی طور په خیبر پښتونخوا کې او په خصوصي توګه په پېښور کې د پېښور خواوشا ته تاسو جنوب ته ګوري، سویل ته ګوري، که تاسو د هغې مغرب غاړې ته ګوري، که تاسو د هغې مشرق غاړې ته ګوري، نو د سلیپر سیلز یو لوی تعداد په هر حال په یو نه یو شکل کې موجود دی. د دې دپاره یو خو د پولیسینګ نظام مضبوطول پکارو د خیبر پختونخوا حکومت ته، د خیبر پختونخوا حکومت هغه غاړې ته توجه ډېره زیاته کمه شوې ده. نو دغه شان پېښې به کېږي تر څو پورې چې د پولیسینګ نظام او سره د کوارډینیشن ارتباط نظام، یعنې د انټلیجنس د استخباراتو مضبوط نظام، د پولیس مضبوط نظام او د امنیتي ادارو مضبوط نظام.
د پاکستان قبایلي سیمو کې د تیر کال جون میاشتې نه روان ضرب عضب په نوم عملیات د لاندې د پوځي ویان شمیرو تر مخه دوی د وسلوالو 1320 جالې ختمې کړې دي، 2023 وسلوال یې وجلې دي او 324 پوځي ځوانان او افسران هم دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وجل شوې دي او دوی زیاتره قبایلي سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ولې څېړنکاران دا نظر لري چې د پوځي عملیاتو له کبله وسلوال اوس په ښارونو او ګیرچاپېره سیمو کې ځانونه پټ کړي دي او خواره شوي دي او هم د غذایونو نه یو بل سره تماس ساتي؟ د پېښور ښار او ګیرچاپېره سیمو په هکله د پېښور پولیس چارواکو سو سودر دا ویلي دي چې دوی د 2000 نه زیات واړه او غټ عملیات کړي دي، 200 وسل وې خوښا ترهګرې نیولي او 40 نه زیات مهمه ترهګرې وجلې هم دي. ولې د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای چې امنیت وضع خو اوس ډیره ښه شوې ده، خو د ترهګرۍ وړې پیښې په ټول هیواد کې روانې دي او دا خبره غلطه ده چې غنی عملیاتو سره وسلوال ختم شوې دي.
نو مان کی شکایت تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ جو تین واقعات ہوئے ہیں یہ ایک چیز ہوئی ہے، یہ ایک مسئلہ تو ہے، صوبے میں بھی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ ختم ہو گئے یہ غلط بات.
بلخوا د سرچینو تر مخنن په پېښور کې د پاکستانی پوز سلخکر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې کېدونکې یوې غونډه کې چې پکې د هوایي پوز مشر ایئر مارشل سہیل امان او د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن هم موجود و. دغه کې د پېښور ګیرچاپې رسیمو او په دره ادم خیل کې د وسلوالو موجودګۍ او د غزینه د بډبیرې هوایي پوز په ډګر برید کولو جایزه واغستلې شوه. غونډه کې پوځي مشر په دې سیمو کې په فوري توګه د ټارګټېډ اپریشن یا هدفي عملیاتو پیل کولو امر ورکړلو او دای هم وویل چې پوز به د ترهګرو د خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلیم شیخ خدر منوری دن کو او خرا خلاص دا خبری خبرونه ل واشنگتن ڈی سی نا وړاندې کیږي نن د جمعې ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 نیمې بجې دي زه ستاسو قربانا منزه شهید
او زه نو شیروان کلندر
دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر ته نږدې بډابیر سیمه کې د پاکستان هوایی پوز په کیم په جمعات برید کې د یو کپتان او دوه عسکرو په شمول یو کم 13 تنان وجل شوي پوز وای ځوابي کاروایي کې دیارلس طالبان هم وجل دي پیخه کې د جوبل ماشوم پلار وای
د دې ټول سکول ته زه چې بهر لا مزدورې د ما ولې روډ په غاړه باندې خلک جمع وګوي شو زه جوړ لا مان تک مې څنګه چې جوړ مې ما خپل زوی شاکر الله پروت ډېر پوره حالات کې لکه پروت سر باندې دلته ګولې لګېدلې و
پاکستانی سیڑن کاران وایی ده ترهگرو لخوا ده هوایی زواکونو پا کیمپ حمله خلکو تا داغ کارکوی چه تن لاره اوس هم امنیتی زواکونو تا ده غر زیان رسولو توان لدی.
دادی پروپاگاندای یو داسې څیز جوړ شي چې دوی دا سوچ چې دی دی خپلې دغه چې دی خپل ځایونه د هغې حفاظت نه شي کولی نو د دوی متاثر توقع لرئ چې دوی به دا ډېره زیره دهشتګردي به ختم کړي
او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان هوایی فوج بریدونو کې 13 ترهګر وجل شوي او خو بیا چارواکي وای جنوبي وزیرستان کې ډرون برید کې وو نور مشکوک ترهګر هم وجل شوي
زیاتوی دغه هوایی بمبار پر نتیجه کې د مسعود طالبانو مشر خان سعید اور سجنا ټپي شوی هم دی خو تر دې وخت پورې دغه داوی له آزادو سرچینو نه تصدیق شوی
او اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا پیښور بډابیر سیمه کې د پاکستان هوایی فوج په کیمپ د طالبانو برید کې د یو کپتان او د فوج د دوه تکنیکی عملی غړو په شمول یو کم 13 تنان وجل شوی دي تحریک طالبان د پیښې پړه منلې او فوج وایي دوی ځوابي کاروایي کې دیارلس برید کوونکي طالبان هم وجلي د پاکستان مطبوعات وای د فوج ویان میجر جنرال اسیم باجوا ویلي د حمله پلان افغانستان کې جوړ شوی او د هغه غزا څخه برید کوونکو ته هدایت ملاویدل خو د پاکستان د فوج د تازه بیان په اړه افغان حکومت د رزم خته نه دی راغلی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوزی مشر جنرال راحیل شریف د بډبیری هوایی ځواکونو مرکز باندې ترهګر برید وروسته پیښور ته رسیدلی او د ترهګرې د دې پیښې نه یې سخته غندنه کړې وزیر اعظم نواز شریف ویلي قام په دې عزم کلک ولاړ دی چې په پوره جذبې سره به هیواد نه ترهګرۍ ختموي نواز شریف ویلي پوز د پوره خام کلک مرسته ترلاسه ده او ډېر زر به د ترهګرۍ مرکزونه د پاکستان نه ختم کړي اخوا پوځي مشر جنرال راحیل شریف پیښور کې د کور کمانډر لوتیننټ جنرال هدایت الرحمن سره په دې ترهګرۍ عملې خبرې کړې هوایی ځواکونو مشر ایر مارشال سهیل امان هم پیښور ته رسیدلی او هلته یې د پوځي مشر سره لیدلی
او د پاکستان فوج وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې د 150 پورې ترهګر وجلی دي بلخوا چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان په سروکې سیمه کې په یو ډرون برید کې اووه نور مشکوک ترهګر وجل شوي دي خو دا نه ده معلومه چې ډرون برید د امریکا د الوتکې لخوا شوي او که د پاکستان
د پاکستان قومي اسمبلی د انفارمیشن ټکنالوژي قایمه کمیټي د سایبر کرایمز یا انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره تجویز شوي قانوني مسوده منظور کړې ناخدین وایي لانجمن سایبر کرایم بل د شخصي ازادو مخه نیسي
د پښتو ژبې ستر لیکوال شاعر ادیب او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز د جمعې په ورځ د اته اتیاو کالو په عمر کې وفات شوی دی ارواخاد پروفیسر جانزیب نیاز د خدای خدمتگار تحریک مشر خان عبدالغفار خان خوری او د عوامي نشل ګوند د مشر اسفندیار ولی امام او
د امریکا مرکزی بینک لخوا په ملک کې د سود شرحه په اولنۍ په اوسنۍ حال په ځای ساتلو فیصلې ته نړیوال سټاک مارکیټونه په احتیاط سره ځواب ویلی. نن د جاپان سټاک مارکیټ 2% ښکته تللی، چین کې د سټاک مارکیټونه 0.5% اوچت شوي، او د یورپ سټاک مارکیټونه د ورځې کاروبار شروع کېدو سره 1% ښکته و.
کرویشیا ته د 1000 کډوالو داخلېدو پس د دغه هیواد وزیر اعظم زوران میلانوویچ ویلي چې حکومت به د نورو کډوالو کرویشیا ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. د دې ترڅنګ د کرویشیا چارواکو د سربیا هیواد سره لګېدلې په اتو کې وو سرحدي لارې د دغه کډوالو لپاره بندې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته غواګی او زمونږ خبری خپرونه لا جریان لري. زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړي، راځي چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې څه راغلي.
په افغانستان کې د ترهګرو خلاف تر 14 کالو پورې د جنگیدو وروسته امریکای اوس د افغانستان نه د وټو فیصله کړې ده، خو افغانستان نه د امریکای او د نیټو د فوزونو د وټو وروسته به د افغانستان سهال وي. په دې باب لسوک هم د زړه جوړېدو خبره نه کوي. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د پریخودو په موضوع افغانستان نه د امریکای د وټو په نتیجو او اثراتو یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې شوی ترهګر حمله په افغانستان د امریکای د حمله سبب وګرځېدې. د افغانستان په جنگ کې د امریکای تر اوسه پورې تقریبا 2500 فوجیان مړ شوي دي. مالی زیان تاوان خو د حسابه وته دی. د امریکای د سرو مال د دې دومره لوی زیان تاوان نتیجه دا وخت د صدر اوباما په دې فیصله اړه لري، کوم چې بده د کال 2014 نه ورستو افغانستان کې د څومره امریکني فوج د ساتلو په باب لکې. رپورت جاتی چې د صدر اشرف غنی د افغانستان د صدر جوړیدو ورستو افغانستان کې په دې یو کال کې ډیر بدلون راغلی دی. گاونډي ملک پاکستان په خپل قبایلی سیمه کې د جنگیالو خلاف درانه فوجي عملیات شروع کړی دي، او د دې له سبب ټول جنگیالی افغانستان ته اوریدلی دی. دې سره سم په افغانستان بین الاقوامي امداد بند شوی دی، او د کال 2014 نه پس به د افغانستان د حکومت او د افغانانو د لاس امداد دپاره د امریکای او د نیټو هیڅ قسمه فوجونه افغانستان کې موجود نه وي. رپورت لیکي چې بل پلو ترهګرو د افغان حکومت خلاف خپلې حملې توندې کړې دي، او افغان فوجونه دومره وسیلې نه لري چې د ترهګرو یا طالبانو مخه ونیسي. د دې هر څه نتیجه به دا خیږي چې د امریکای فوجانو چې د خپلو سرونو په قربانو افغانستان کې دننه د اهمیت وړې کمې سیمې نیولې وي، دا د افغان فوجونو د لاسونو نه په وتو دي. د دې ټولو حالاتو په ترڅ کې د واشنگتن پوسټ په رپورت کې دا تپوس شوی دی چې افغانستان کې تر 14 کالو پورې د جنگیدو وروسته مونږ لا د امریکای د خورې نه دومره لري، ولی په یو نیستمن ملک خپل موجودګي په ځای ساتل پکار دي. د دې په جواب کې رپورت لیکي چې افغانستان د القاعده لوی مرکز او چرته چې د 11 سپتمبر او د نورو حملو بند بنا تړلې شوی و. اوس القاعده یو ځل بیا افغانستان کې خپل جرړې قرول شروع کړي دي. دغه شان دولت اسلامي هم افغانستان کې خپل سر راپورته کړي دي، او په تیزی سره خوريږي. په دې سبب مونږ افغانستان کې د پاتې کېدو په صورت کې د دې بلاګانو تابعیا کولای شو، په ځای د دې چې مونږ امریکا کې ناست د دوی امریکای پورې در رسیدو انتظار وکړو. بلدا چې افغانستان اوس زمونږ یو اخلاصمن اتحادی دی. مونږ افغان فوج ته په مالی امداد او تکنیکی زده کړه ورکولو دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ ته تیار ساتلی شو، او داشان امریکا د افغان فوجونو په ذریعه په ترهګرو نیغ په نیغه غزار کول جاری ساتلی شي. درېمه وجه د نورو ملکونو په امریکا د ادبار پیدا کولو ده. که امریکا نورو ملکونو ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د شاملېدو ویناګانې کوي، نو دا به ورته ثابتوي چې امریکا پخپله هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو ادباری ملګری ملک دی. که امریکا په مکمله توګه افغانستان نه اوزی، نو نور ملکونه به چری هم دا قسم جنگ کې په امریکا ادبارونه کی. که امریکا دا وخت افغانستان نه اوزی، نو دا به عراق کې د کړي غلطه گردان وی. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا د 11 سپتمبر د ترهاګر حملو وروسته ډیرو سختو کړکیچنو امنیتی مسلو سره مخ ده، خو افغانستان په دې ټولو مسلو کې مرکزی حیثیت لري. افغانستان نه وتل به د امریکې قابل افسوس غلطي وي، ځکه چې افغانستان امریکې سره هر قسم غاړې اړو ته تیار دی او دغه ملک کې مونږ په لږ مالی تاوان ډیر څه بوت کولی شو. هغه ورځ باید چې رانشي کله چې امریکایان افغانستان نه په وتو پیمانه شي.
قدر منو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ورې جوړه او تاسو زمونږ خبری خبرونه ته غواګیس. تاسو کولی شئ چې زمونږ خبری خبرونه د آی ټیونین اپ نه هم واوري. ټیونین اپ تاسو کولی شئ خپل په سمارټ فونز باندې ډاونلوډ کړئ، او تاسو کولی شئ چې دی ورې جو سرچ کړئ او لټونی وکړئ. بیا تاسو کولی شئ چې دا اپ کې دی ورې جو فیورټ کړئ او هغه لاره تاسو زمونږ خبرونه نیخ په نیخه واوري. د پاکستان قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي قائمه کمیټې د سایبر کرایمز یا انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره تجویز شوی قانوني مسوده منظوره کړې. ناقدین وایي چې دا لانجمن سایبر کرایم بیل د شخصي ازادي مخنیسي، او اپوزیشن مشران او غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز وایي دغه بیل ډیر سخت دی او قانون پر ځای کوونکو ادارو ته د مدافع زیات واک اختیار ورکولو ترڅنګ د بشري حقوقو مخنیسي. په دې زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان یو رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو او انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کار کوونکو تنظیمونو اعتراض باوجود د سایبر کرایم بیل چې انټرنیټ باندې شوی جرمونو په حق لا سخت سزاګانې تجویز کوي منظور کړی شوی دی. دا بیل انفارمیشن ټیکنالوژي د پاره قومي اسمبلی قائمه کمیټې منظور کړی دی، او په دې کې وړاندې په انټرنیټ د چا درک یا تعقب کولو باندې تجویز شوی دو کاله کې سزا اوس یو کال ته کم کړی شوی ده. خو بیا پرې هم کمیټه کې موجود مخالف ډلو غړو پر اعتراض کړی دی او دا تجویز یې ورکړی دی د کېد سزا پر ځای د جرمانه سزا دی بل کې وساتلی شي. په دې بل کې چاته غیر ضروری ایمیل لیکلو باندې هم سزا او جرمانه تجویز شوی ده، خو تر اوسه نه معلومه چې کوم ترامیم نه پس بل منظور شوی دی داغه اصل تحریر څه دی، ځکه دی بل کاپیانې د کمیټې غړو ته هم نه دی ورکړی شوی. او په ظاهر داسې ښکاري حکومت په هر حال دا بل پارلیمان نه منظورول او بیا قانون جوړول غواړي. د سایبر بل کې په سوشل میډیا کنټرول هڅه هم شوې ده، ځکه پاکستان پرشان هیواد چرته اکثر لوی مسلې د شخصي مدواتو په نظر نه راځي، خو سوشل میډیا باندې هغه مسلې پورته کړی شي. لکه څنګه تیر ورځو کې پنجاب کسور ښار کې ماشومانو سره جنسي زیادتي او د ویډیو جوړولو باندې سوشل میډیا کې واکمن مسلم لیگ حکومت باندې سخت تنقید شوی وو، اوس دا هم ویل کېږي دغه شان تنقید به هم جرم ګڼل شي. کله چې یو شخصي ټلویزیون د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشه رحمان نه دا تپوس وکړو کڅوک د وزیر اعظم نواز شریف په حق له سوشل میډیا کې دا وای چې دا زما هیرو دی، خو ور باندې ماډل ټاون لاهور کې 14 بے ګناه خلکو وژنې تور هم دی، نو آیا دا به هم جرم وي؟ نو د دې جواب او وضاحت خو انوشه رحمان اون کړو، خدای یو ویل چې دا ترخګرو صفت کول به هم جرم وي.
کسی کو قتل کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جہاد کیا، لیکن اس کو پکڑا جاتا ہے مرڈر ٹرائل کے اندر، تو یہ قانون آپ کو اس بات سے روکتا ہے کہ آپ اس شخص کی گلوریفیکیشن نہ کریں، اور اگر اس نے قتل کے طور پہ اس کو پکڑا گیا ہے، اس جرم میں پکڑا گیا ہے، تو اس کو ایک جہادی کے روپ میں اس کو نہ پورٹری کیا جائے.
دویوی کچر سوکیوتن قتل کوی او دا بیا جہاد گنی، نو دا قانون وای د قاتل ته د جهادي درجه دی ور نکړی شي. پاکستان کې مطبوعات او الکترونیک میډیا کنټرول لپاره ادارې موجود دي، او حکومت سایبر کرائم بل تر مخه اوس انټرنیټ او سوشل میډیا باندې هم کنټرول ترلاسه کول غواړي. کال 2012 نه دلته یوټیوب په شمول یو شمېر ویبپاڼې هم بندې دي، او ناقدین وایي دغه شان حکومتي فیصلې د علم حاصلولو او خورولو لارې بندوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
گران اردن کو تاسو واسف امریکا ڈیو ریڈیو ته هوګه او د بډبيري بریټ ترسنګ دا رپورټونه هم راغلي چې د پاکستان فوج دا وکړي د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په سیمو کې د طالبانو پټ ځایونه په نخښه کړي دي او پکې تر ډیر شو پورې مشکوک ترهګر وجري دي. د دې ترڅنګ دا هم رپورټ چې جنوبي وزیرستان سروکې سیمه کې یو ډرون بریټ تر سره شوی چې پکې و ترهګر وجل شوی دی. خو دا نه ده معلومه چې آیا دغه ډرون الوتکه د امریکا وا او که د پاکستان. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹینی په رپورټ راکوي.
د سیمینا استخباراتي ادارو چرواکو وینا تر مخه پاکستانی چرواکو د جړ جزرو د لارې په شوال سیمه کې روانو عملیاتو پر مهال مواصره کاروایی تر سره کړې او د وسلوالو په ټیکانو یې بمونه داخلي چې په نتیجه کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته د مړینې نقصان اړولی. د دوی په خبره دغه هوایی بمبارۍ نن سهار د شوال تحصیل په ګوربز سیمه کې تر سره کړې چې د وسلوالو په ضد د کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. د دې سره چرواکي وایي په یوه بله قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان په بیلابیلو درې ځایونو پور زیارت کونډېغر او تورماندې سیمه کښې د وسلوالو په خفیه ټیکانو له جرجازونو څخه بمونه داخلي او نږدې تر لسو نه زیاتو وسلوالو ته د مړینې نقصان اړولی. زیاتوي دغه هوایي بمبارۍ تر هغه وروسته ترسره کړه چې د مسعود طالبانو مشر خان سید ارسجنا د موجودګۍ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو. زیاتوي دغه هوایي بمبار په نتیجه کښې د مسعود طالبانو مشر خان سید ارسجنا ټپي شوی هم دی، خو تر دې وخته پورې دغه دعوې له ازادو سرچینو نه دي تصدیق شوې. باید وویلی سي چې په دې یادې سیمو کښې له تېرې څلنډې مودې راسې د وسلوالو او پوځي چرواکو ترمنځ د نښړو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي چې پکښې یو بل ته د زیات نقصان اړولو څخه وایي او اکثره دغه ذمواري مسعود طالبان په غاړه اخلي. اخواته ځینې سرچینې وایي د هوایي بمبار په نتیجه کښې ځایي خلکو ته نقصان اړېدلی او د هوایي بمبار په نتیجه کښې ټپي سوي په زیاته شمېره کسان ورسره په څېرمه د خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمه ټانګ او ډېره اسماعیل خان روغتونونو ته انتقال کړی شوي دي چې پکښې زنانه او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه مو کله چې د جنوبي وزیرستان انتظامیه څخه وپوښتل نو یوه اعلی چرواکي د نوم نه ښولو په غرض وویل دغه هغه علاقې دي چې دې واک اختیار تر دې وخته پورې انتظامیه ته نه دی سپارلی شوی. وی ویل ته نشي ویلی چې دا خلک بې ګناه دي یا د وسلوالو طالبانو قبیلې دي. زیاتوي دغو علاقو تر اوسه پورې د ځایي خلکو واپسي نه ده شوې او چې کوم خلک پاته کېږي دا په خپله مرضۍ پاته کېږي. همدې سره چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان سره روغه او سروکۍ تر منځه په یوه غریزه سیمه شنکرۍ نرۍ سیمه کښې امریکایي ډرون حمله سره سوي او وه کسانو ته د مړینې نقصان اړولی. د دوی په خبره دغه د وسلوالو استعمال لاندې یو ګاډی و چې جزونو له ادا سره سم پرې دوه توغندې وداغل. تر دې وخته پورې د دې کسانو پېژندګلو نه ده معلومه سوې. یړ دې وي چې په جنوبي وزیرستان کښې کال 2009 کښې په خلاص مټ پوځي عملیات ترسره سوي دي او دې عملیاتو وروسته پوځي چارواکو دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې ګرځولې او دوه ورځې وړاندې په سرلشکر جنرال راحیل شریف د جنوبي وزیرستان دوره هم کړې وه. دورې پر مهال یې ویلي وو چې رای نجات عملیاتو له امله په سیمه کښې امن په ځای کړی شوی او اوس وخت راغلی چې په دغه سیمه کښې په ترکیتي پروژو او تعلیمي هلو ځلو لاس پورې کړي. پوسر لشکر دا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان له دې ځای څخه په تېښته دي او قبایلي سیمه به په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه وي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان د سنیټ د بشري حقوقو په اړه د قائمه کمیټې غونډې ته ویل شوی چې پاکستان کې په تیرو درې کلو کې د 6000 نه هم زیات د بشري حقوقو سرغړونې پیښې شوي دي او د روان کال په شپږو میاشتو کې دغه پیښې لا نورې هم زیاتې شوي. نور تفصیل پی ویلای اشاره کوي.
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د سنیټ بشري حقوقو قائمه کمیټې پړوندې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونې په واقعاتو کې په لوی کچ زیاتوالي راتلو تصدیق کړی دی او کمیټې ته ویلي شوي دي چې په هیواد کې صرف روان کال لومبۍ شپږو میاشتو کې د انساني حقوقو د سرغړونو سره تړلې 3500 نه زیات مقدمات درج شوي دي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې مشر جاوید عباسي خپل حکومت د بشري حقوقو د ساتنې په معامله کې ناکامه ګرځولی دی. د قانون وزارت د لاندې کارکونکو د انساني حقوقو د سانګې لخوا کمیټې ته ویل شوې چې په تیرو درېو کالو کې پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په واقعاتو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی او د کال 2012 نه تر د کال 2015 پورې په ټول ملک کې 60,655 د بشري حقوقو د پامالې کیسونه درج شوي دي او صرف روان کال لومبې شپږو میاشتو کې په ملک کې 3,500 نه زیات د انساني حقوقو د پامالې واقعات رامنځته شوي دي. د انساني حقوقو د سانګې چارواکو کمیټې ته ویلي دي چې په کال 2015 کې په ملک کې 3 بېدرکه شوي دي او د غیرت په نوم باندې د وژنې 111، د زنا بیل جبر 200، د کورني تشدد 24، او د هدفي وژنو 111 واقعات رامنځته شوي دي او د بشري حقوقو سره تړلې نور مختلف معاملاتو په سر رامنځته شوي جګړو کې 1,500 تنان صرف روان کال وجلې شوي دي. دا شمېرې په یو داسې وخت کې وړاندې شوي دي چې د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د بنیادي انساني حقوقو په صورتحال باندې تشویش څرګندوي او دغه ادارې پاکستان د اقلیتونو، زنانو او د ماشومانو د حقوقو په تحفظ کې یو ناکامه ملک بلي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر سینیټر جاوید عباسي هم خپل حکومت د بشري حقوقو په تحفظ کې ناکامه ګرځولې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سینیټر عباسي وایي چې د قانون او انصاف وزارت لخوا وړاندې کړل شوی شمیرو د دوی کمیټې هم سخت اندېښمنه کړې ده.
ہم نے کہا کہ اگر اتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو پرسوں کس طرح کیا ہے، کیا ان کی ریمڈی ہے، کیا یہ کیسز کورٹس میں ہیں، کیا ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، کیا ان کیسز کے اوپر ابھی یہ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو وہ سٹیٹس بتانے میں بری طرح ناکام تھے. مطلب بہت زیادہ الارمنگ تھی، اسپیشلی جو وومن وائلنس ہے جو اس کے بارے میں بڑا پریشان تھا، جو ریپ کیسز تھے، جو کڈنیپنگ کے کیسز تھے، ان پر بڑا کنسرن ہو گیا، ہم سب بڑے کنسرن ہیں.
دی وای چې د قانون وزارت د انساني حقوقو د ساتنې په معاملې کې پاتې راغلي دي او د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو د اغه پښتون سزله پورې جواب نه دی ورکړی چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونې څومره واقعیات عدالتونو ته وړلي دي او بیا په دې کې څومره ملزمانو ته سزاګانې اورولي شوې دي. سینیټر عباسي غوښتنه کوي حکومت ته د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې کې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کولو ضرورت دی او زیاتوي حکومت ته د انساني حقوقو یو ځانګړی وزارت جوړول پکار دي. بلخوا د قانون او انصاف وفاقي وزیر پرویز رشید د بشري حقوقو په واقعیاتو کې راغلي زیاتوالي باندې خپل ځان او وزارت د دې ذمہواري نه خلاص ګرځولې دي او په دې معاملې باندې د خپل عکس العمل کې ویلي دي چې د انساني حقوقو معاملات اوس د صوبایي حکومتونو په اختیاراتو کې راځي او د مرکز کردار په دې معاملې کې صرف د یو رابطې کار دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستو چې کوم اداره ده، یوناما، هغه وایي چې باید افغان حکومت د جوړجاړي عمل په وړاندې بوزي. د هغې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو باور پیدا شي په دغه خبره باندې، ځکه چې د خراب امنیت له وجې نه بیا یو شمېر خلک لګیا دي د بهر تلو هڅې کوي او افغانستان پرېښودل غواړي. د ډیوه ریډیو همکارا منظر شهید پی د وایس آف امریکا یو رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې یوناما مشر نیکولاس داسې وینا کړې چې افغانستان د سولې خبرو اترو ته رسیدو لپاره اوس هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د خپل راپور وړاندې کولو سره ویلي چې افغانان له غټ بحران نه تیریږي او د ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. د همدې حالت له کبله ګڼ شمېر افغانان له خپل هېواده په وتو دي او د وتلو لپاره بېلابېلې لارې لټوي. هغه زیاته کړې چې افغان ولس په روان کال 2015 کې ډېری قربانۍ هم ورکړي او د دې دوامدارې جګړې نه نور ډېر پتنګ دي. نوموړي دا غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرې او اترې وشي. افغانستان ته نور باید چې سوله راشي او ولس یې آرام ژوند په هېواد کې تیر کړي. افغان حکومت ته پکار دی چې د طالبانو سره په دې جوړجاړي مخامخ خبرې وتري وکړي. د دې تر څنګ د دوشنبه په ورځ هم د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل ته یادونه کړې چې افغانستان خپل په اقتصادي، سیاسي او امنیتی چارو کې خ پرمختګ کړي، خو د سولې خبرې وتر د دې هیواد سباون لپاره زیاتې مهمې دي. امن او سوله افغانستان لپاره یو غوښتنه او اشرت نه دی، بلکې دا د هیواد ضرورت او اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې دا هم راغلی چې په دې جګړې کې تر 45% امنیتي پیښې د چاودونکي توکي په ذریعه شوي. د 2015 کال فبروري او اپریل میاشت نه په دې خوا 160 وژونکي حملې او 40 ناکامه وژونکي هڅې زموږ سره ثبت شوي دي. دا شمېر 10% د تیر کال په تناسب نور هم ډېر شوی. دغه رپورټ کې د بهرنیو وسلوالو د مداخلې ذکر هم شوی، کوم چې د افغانستان په جګړه کې دا مهال بوختي. ویل کېږي چې د دې وسلوالو ډېر شمېر د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان آئی ایم یو ڈل سره تړلی دي. د ملګری ملتونو یوناما ادارې استازی دا ویلي چې موږ په هیواد کې د دې جګړې د زیاتېدو گواه یو، نو ځکه دا غوښتنه کوو چې د سولې خبرې دې پیل شي او د دې بحران مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو ته اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي.
روس د شام په شخړه کې د شروع نه تر دې دمه پورې د صدر اسد د حکومت مرسته کوي. د چا د لاسه چې په دې خونړي جنگ کې تر اوسه پورې 2.5 لک خلک وژلی شوي دي. روس نن سبا یو ځل بیا د صدر اسد حکومت ته خپل فوجي امداد دین کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د ستمبر په 15 تاریخ د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ته ورکړی خپل پیغام کې شام کې د روس په فوجي تیارو او د فوجي سازو سامان په انبارونو لګولو فکرمندی ښکاره کړې ده، ځکه چې د دې له سببه جنگ نور زیات تودېدای شي چې نور زیات خلک به پکې وجلې کیږي. شام نه بهر د تلونکو کډوالو شمیر به نور زیاتیږي او په شام کې د دولت اسلامي خلاف جنگ کې اخته اتحادی ګوند سره د خکر اړمېدو خطرې به زیاتې شي. روس داوه کوي چې اسد له فوزی امداد دولت اسلامیه غوندې ترهګرو ګوندونو له د ماتې ورکولو په غرض ورکوي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 11 تاریخ خپل یو بیان کې ویلی دي چې د دولت اسلامیه د وجود نه راولاړه خطره د روس او امریکې د پاره شریکه خطره ده او همدا شریکه خطره د دواړو ملکونو مفادات یو ځای کوي. خو صدر اوباما زیاته کا چې دا خه خبر نه دی چې د روس اوس هم په دې خبره یقین دی چې د اسد مرسته ملاتړ حق ده. صدر باراک اوباما دا هم ویلی دی چې دا زما او د امریکې د حکومت خیال دی چې تر سو پورې اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وي نو یو ډزبندی او سیاسي روغه هم ممکنه نه ده، ځکه چې ده د شام د خلکو نه خپل ځان ډیر زیات لری کړی دی. د اسد او د شام د خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده، دا یقینا چې د تونلارو او د ترهګرو نوتو باعث ده. صدر اوباما د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په داسې تګلاره مزل جاری ساتل ګرانه ده، د کمی انجام چې ناکامي ده. خو بیا هم که روسیان موږ سره او د شپېتو ملکونو اتحادي ګوند سره په شریکه تلل غواړي، نو بیا خو د یو سیاسي اواري امکان شته چې د هغې تر مخه به اسد رخصتیږي او د اعتدال پسنده او غیر مذهبي قوتونو یو نوی اتحاد را وړاندې کېدی او په ملک کې امن قایمولی شي او هم دغه زمون مرام دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.